سلام ستړي مشه تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه له هم دوام لري نړیوال اژانس لیکلي چې پر ایران د اسرایلو او امریکا د ګډ برید د نومړی څپې هدف ایرانی چارواکي و په پاستور میدان کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ویجاړ شوي کور او څو نور ویجاړ شوو ودانۍ انځورونه هم خبره شوې دي یو اسرایلی چارواکي ویلي خامنئي ولسم شر مسعود پزشکیان د برید په هدفو کې شامل و خو تر اوسه د چارواکو د وضعیت په اړه معلومات نشته ایران هم سملاسي ځوابي بریدونه پیل کړي دوی پر اسرایلو توغندي وشتلي او قطر بحرین متحده عرب اماراتو سعودي عربستان او کویت کې د امریکا پر پوځي ډو بریدونه کړي دي طالب چارواکي وایي پر کندهار او کنړ د پاکستان د تیر شپې په هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خپاره شول طالب چارواکي وایي هلته 19 ملکیان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه په غچ کې په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستاني پوځ تاسیسات وشتي دي بل پلو بیا په افغانستان کې طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې په تیرو وو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت تازه شنبه د هوت نه هم پر خپل اکسپاند لیکلي چې د مرګ ژوبلا په ننګرهار پکتیکا خوست کنړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې وخت ده نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي نو وړي د غرض ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوز په حمله کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او 14 نیمه تخریب شوې دي خو پاکستان په دین خدو کې ملکی وګړو ته وخت مرګ شو بل رات کړي ویلي دي چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او دایښ خراسان څنګه مرکزونه په نخه کړل هغه څه چې د پاکستان د اداله مخې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدون لپاره استعمالوي کود طالبانو حکومت دغه ډول اداوی په وار وار رد کړی دی او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا او پاکستان د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د لوبا د تو وره پړاو دویم ګروپ کې درسره کیږي سبا بیا زیمبابوې له جنوبي افریقا او هند ویسټ انډیز سره خپل بخت آزمایي
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام د موز فرید سیال هر کله کوم د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وایي د پاکستان په روستۍ و څورزو بریدنو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي د غبریدونو چې د تیری شنبې شپې راهیسی پیل شوی دي د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستانی پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبلا وخت ده بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د دایش مرکزونه په نخه کړي دي نه ملکی وګړي خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستیو و څورزو کې څومره تلفات اوښتي دي دواړو خواو څوک په نخه کړي دي په بریدونو کې چا ته زیان اوښتی دی نن پروګرام کې پرې خبرې کوو همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره ځینې شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسیږي او کورونه دي څه تېر شوي دي له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تېر شوی دی له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخښنه سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي پایلې به د دوړو هیوادونو لپاره څه وي په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو خو مخکې له دې چې دغه مسایلو ته تم شو له میلمنو پوښتنې ولرو ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې دوړو خو ته څومره تلفات اوښتي دي او جګړه دوام لري او کنه د کرام له کرام راپور ورو بیرته راځو
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالی او د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو IHRF په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خای پاکستاني ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا و بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه د وژل شویو یو شمېر ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پېښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکي خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یې وکول، ملکیان یې په نښه کړو، ملکیان یې شهیدان کړو. د موږ دا معنا چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک دا ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه د روانې اونۍ د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې لمنځه وړي. دغه وزارت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ګڼو پاکستاني پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې یې لمنځه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل شنبه د هود نهمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و مورید چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغې تلفات وروستي جزئیات خبره کړه. ویل چې 250 کسان وژل شوي په وروستیو څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم کې چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. پر اموګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې دی هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزاره تنګ شوې ده. پروسی تورزو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال تول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستان شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دي په ځنګړې توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوایي بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بي ځای شوې دي. خو په ټوله کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده، له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په سواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو او پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه ول جګړې څومره خطرناک دي، څومره لمن پراخیدلای شي، د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلای شي، واقعي به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره ملمنه په روسیې کې په خانه ډیپلوماټ خغلی خاوس جان باس او د سیاسي چارو شننونکي سمی یوسف سیر سره ده. وړاندې بر سره لاننګر هارا د جګړې نشاهد هم وصل شي. خو مخکې لدې چې نور ملمنو ته ورشم، جان باس صاحب تاسو ته راځم، تاسو ستړي مشه مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې را سره ګډون وکي. تاسو کې راته وایست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې مونږ درلودل، د تلفات او ارقام او چې طالبان حکومت خبره کړې دي، یو تروسه پورې خو تازه د بریتونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریتونه وشي. تاسو کې راته وایست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده، وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی سیال تاسو ته، میلمنو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو او دغه چې وایي کېږي په دې ژوند کې هېڅ شی تصادفي نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې، داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپله دونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنان، ملیټریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ او یو چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه سې یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول، نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکي په افغانستان کې څوک دي او په دغه سې یوه لوبه کې به څه رقم ته لوبېږي، دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاوره، زما په وطن، زما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي، دا هیڅ وخت اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نفس کې، ملي حاکمیت نفس کې. هغه چې طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخابه لرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خو دا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاورو دې تجاوز وکړي. نو دې ترتیب در هغه ځای چې زما تحلیل قدر ورکوي هغه سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم، ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شو کړی، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی، یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خوله د دوی په ژبه رامنځته کړی چې په هغې کې د ښځو حقوق، د ښځو آزادیګانې، د بشر آزادیګانې، د نظر، د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته شاکړه، هغې د پښو لاندې کړل، یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو.
جناب صاحب وبخښئ چې ستاسو خبره قطع کوم، که همدغې مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او وروسته له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه یې دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د او په زلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان د تېر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کېږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلی، ولې جګړه راپېښېږي؟
دغه دې مغلې سیال چې بل څه کې دا پښتنه راپورته کیږي، خو کله چې موږ دا منو چې طالب فلاني ځای کې چې نوم یې پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی، همدا اوس یې کورنۍ هلته دي، همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علایقو لرې، دومره تړاو ولرې، نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی، دغه جدایی چې هغه سمه جدایی اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی، دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبان د دوی هغه فوقاني رهبري ده، درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې ټي ټي پی ته ورشو، درست او بیا راشو دا افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی، جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیر یو دی او د دوی هغه جهانبینی هر څه چې وایي اهداف لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله، د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتاریستانو ایجاد کړي. نو دې ترتیب موږ دې نتیجې ته، منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتاریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بلکل کټمټ د دغه طالبانو پیروي کی، هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي، یا چې په لوی کې کېدای شي هغه سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنی د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملیتاریستانو د پاکستان چاخ کو زحمه اخیستی ده نو جنگ د دوی په منځ کې ده او طالب او نشو کړی چې متاسفانه په دې کمپ پنځو کلو کې ثابت کی چې طالب افغانی نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ دا ته د دغه ذبیح‌الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې مثلا زه نه پوهېږم زه د افغانستان پېژنم خو دی د کوم کلي دی دی د چا زوی دی دی چېرته پیدا شوی دی د څنګه په دغه فصاحت مثلا غږېږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي دا څوک دی درست نو په دې ترتیب او ډېر نور مرموز ډېرې نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني دا پروګرامونه چې جوړېږي دا برنامې چې جوړېږي دا د تش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي دا ورته څوک جوړوي دا د دې نمونه څوک دي هر قانون چې پاس کېږي اغلې سیال د بین ملي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاس کېږي دا هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دا قانون د چا د خوا طرحه شو د چا د خوا پیشنهاد شو بیا پرې کومې څېړنې وشوي درست موږ نه پوهېږو چې دا قوانین دلته څوک جوړوي موږ نمونه سره مخاطب نه یو موږ ته دا نه دي معلوم که نه خو په ټوله کښې معلوم شي دا طالبان دي او طالبان څوک دي څه رقم ته کار کوي چېرته و چېرته وروزل شول په کومو اهدافو دا راته معلومه ده نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کښې په لویه کښې دا د پاکستان لوبه ده او چې او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل همځای ولري البته زه نه شم کولای سل په سلو کښې دا ادعا وکړم خو داسې ښکاري په ټوله کښې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کښې دغه نه شلول دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کښې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان حتی په بن کښې په قنسلي کښې د آی ټي په چارو کښې د قنسلي په دفتر کښې زه یو وخت چې مې نوی نوی کار په اصفهان کښې شروع کوو زه په قنسلي چارو کښې مې مشاور وم زه پوهېږم چې څومره رازونه دي د قنسلي په دفتر کښې څومره خبرې دي د قنسلي په دفتر کښې یعنې هغه هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیر چې دا خو یو سیاسي دفتر به نه وي اما دا ډېر مهم استخباراتي قنسلي دفتر دی د قنسلي چارو کوم دفتر نو په دې ترتي هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورټ لري ښه نو په دې ترتي تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کښې وزارتو کښې په ریاستو کښې څومره پاکستانیان کار کوي دوی کوم کس وشړه د
افغانستان هغه څه چې ما ستاسې د خبر نه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لا هم د پخوا په څېر باندې ډېر بیل نه دي لا هم هغه یو دریز باندې ده کوم پروژه چې پاکستان اخیستی ده دوی په هماغه لار باندې روان دي بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کېږي او خلکو په سر دغسې لوبه کېږي نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوئ دغه بیداری که په خلکو کښې پیدا نه شي دغه زمانه چې هېڅ کاره یم یو عادي افغان یم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو یوه نظریه د افغانستان دپاره مشترکه متحده ایجاد کړو متاسفانه چې کله به طالب را ځي کله به ته پوهېږم دا حزب را ځي دا ډله را ځي هغه ډله به را ځي او زموږ په سر به قمار کوي قمار وهي نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د بل چا د خوا د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابت یې ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي ملي دي مسؤول دي دا مسؤول خلک نه دي ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کلو کښې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاده کړه د ډیپلوماسي دا مطلقه ناکامه ده افغانستان منحیث د یو تاریخي دولت نن په هېڅ بین ملي سازمان کښې مطرح نه دی شانهای کې نشته، په سر کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسته راوړنه ده که دا مطلق ناکامي ده. مدرسی دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي، او مونږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې مونږ در سره جنګ نه کوو، مونږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته یوسو، اکن نه غواړو. هغه څوک چې در سره جنګ کوي هغه جدا خلک دي، اما ته ولې د عادي افغانانو متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ څه کارای دی او یې کنه؟ په دې ترتیب مونږ دغسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یو خودسره مستبده خودکامه ساختار ایجاد کړی دی، جوړښت او مغه مخ ته وړي. اوس دغسې یو فاجعه دی افغانستان
برابر
منحوس دښمن د افغانستان سره مونږ مخامخ کړي وو، د افغانستان خلک
مننه جان باسر تاسو بیرته راګرځم. یوسف زیسب تاسو هم ستړي مشوې، پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واورېدلې چې دوی د اقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی، او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدفو پسې روان دی، او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغې جګړې ته په کتو باندې چې په وروستیو څو ورځو کې یوازې په افغان خاورې ته وګورو، تر ډېر په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هغه نمرې وبریدونه کې عام خلک په نښه شول او عام افغانان وژل شو، ستاسې په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې دا اوس کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده، ټي ټي پی خپل په پاکستان کې مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لږ ډیر کوچني تنګ نظر او ویژن نه ورته ګوري، ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 50% په پاکستان کې ده، کېدای شي 50% په افغانستان کې وي، خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي هدف افغانستان ده او ټي ټي پی او بهانه ده. ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون، ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډېر یو مشکوک کاری، او دا استخباراتي ګیمونه دي افغانستان د پاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلک نه دي، خپل ملت سره په جنگ دي، نړیوال ټولنې سره په جنگ دي، موږ سره هم بدماشي پیل کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د ځپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام ده، سره دې چې اختلافات به سره لري، او وهي هم تکوي هم متاسفانه. اوس خو ماته داسې ډېر خطرناک دا بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي ترجیحات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا یا طالبانو داسې او بابیزه ګڼل، خو داسې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده، او پروژه کې داسې کاری چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا غدي یا باید لمن ضرور شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږه نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی څومره مو سرحدي لواوی لرل، هغه تقریبا لنګې شوې دي، او ورو پاکستان ډېر منظم ډول باندې په مخ کې ځي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعیا دا موضوع د ټي ټي پی ده، ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده، او اصل موضوع افغانستان، یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري، او نه طالب پاکستان ته، یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي، خو پاکستان د پاره دا دشمنی څه اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه ک افغانستان انزوا شوې ده. متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي. که تاسو وګورئ کې د یو کور 15 د چرګو بچونی هم په دا ډول ووجل شي په افغانستان کې د یو فامیل 14 کسانو ووجل شو. په دنیا کې چې هغه قربانې پورته کړو هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه هغه نه کړو. نو زما خیال دا ده چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی هیڅ ګټه ملت ته نه رسیږي. ولاته بیا په جنجالونو کې واچولو بیا په بحرانونو کې واچولو نه افغانستان آسیب اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل موږ به وایو چې سوپر پاور یو سوپر پاور علی د جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپله د ایم اف له قرضونو ډک ته په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده. د هغو په سر باندې تیاری کېږي په افغانستان کې افغانان ولي وایي دلته ټي ټي پی ده. هل دا چې که رښتیا ده ستا دښمن یو ټي ټي پی ته ده ګڼي چې دا ستا دښمن ده او خو هلته هغه که منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده خو دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې دا خپله د یو ګیم برخه ده.
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم که چیرته دا پروژه وي چې امریکا د پاکستان له لارې غواړي افغانستان خپلې وسلې وباسي یا طالبان به وسلې کې ولکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلک دي بیرته له پاکستان سره هم جوړ نه ده. د دې لپاره ولې پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلي؟ آیا د خبرو اترو لار نشته ده؟ ځکه چې کله په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېدې طالب چارواکي به اسلام آباد ته تلل یا به د پاکستان نورو ښارونو ته راتلل هلته به یې مشورې کولې خپلو کې. د دوی اړیکې په څه خړې پړې شوې دي چې نشي کولی د دغه موضوع د بلې لارې نه حل کړي چې جګړې ته سره ورسېدل؟
او پاکستان یو عادت ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکا ته نږدې شي. امریکا سره د دوی مفادات تړلي دي او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړو نو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیو لار پرانیزي یو تعامل لار به پرانیزي نړۍ سره به قوت پیدا کړي خبرې به وکړي رسمیت به پیدا کړي. خو طالبانو ظرفیت صفر شول بیرته وطن هغه ځای ته ورسول کوم ځای چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکې د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې. وروسته پاکستان وویل چې دا صحیح ده موږ لپاره بهتري نظام همدغه ده چې افغانستان یو زندان ده او سیاسي زندان هم ده اقتصادي زندان هم ده خلک هم په فرار کې دي نړیوال رسمیت هم نه لري دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت. خو بیا هم کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي کله کله ډېر ممتاز شاګرد هم سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې هغه ګستاخ کوي کې هغه سره. خو اصل موضوع زه فکر دا کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې بالخصوص یو ځینې تجهیزات لرلې ځینې پرمختګونه وشول هغه د دوی لپاره یعنی دوی فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو که موږ سره مخالف هم وي وګوره ټي ټي پي ماده ورسره جګړه کوي خو نه ختمیږي. که وغواړي پاکستان دا قوت هم لري استعداد هم لري هم افغان طالب ختمولی شي هم پاکستان ته ختمولی شي. پاکستان عادت دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې زموږ څو حکومتونه راړنګ کړل. په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول جمالی په نوم باندې اتمی استرسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې بیرته ولې په وخت هغه چې چاره وسته یو مغو برتم چې یو ورما یعنی هغه سره دا اختیار شته. نو اوس از فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده. متاسفانه ته ټول زیار ضرر اوس هیواد ته رسیږي او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوشفهمي کې دي چې پاکستان سره د موږ دښمنۍ ده. خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نوی څوک غږ اوري نه یې څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف درېږي. پاکستان طالبان ډېر پاکستان ډېر کامیابه لوبه وکړه. پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کېنو اوس په ترکیه کې کېنو سعودي عربستان کې کېنو. طالبان په ځین کې دا ورلو چې مونږ نو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کېنول یو یا هند چې له پاکستان سره کېنی یا چین چې له پاکستان سره کېنی هغه ته هم د خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړو. هغه کسان چې لګي د هیوادونو چې لګي د افغانستان سره همدردي لرل هغه هم چې طالبانو موقف ولیدل چې دا خدای دې لکه اټمي هیواد چې طالبان یې او پاکستان یو داسې هیواد دی لکه افغانستان چې څو وخت هم دوی وشتل شي. نو زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره که په کابل کې هر ډول حکومت وي د زمملوم نه ده او سلام نه لري تعامل هم نه لري خو اوس ورو ورو دا جګړه زیاتیږي. د دې آباد چې موږ ګورو، تباہی چې موږ ګورو، نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازنی وجه د طالبانو غلط پالیسیانې دي، غلط سوچ ده، غلط فکر ده. او دې دا فکر کوي چې یعنی تر دې حده پورې طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هر څه کولی شو، څنګه کوي بس دا سر پلان نشته، سره تیاره مو وویسته، ښه تیاره دي څنګه وویشتله، خلکو ته خو یو دلیل ووایه چې څنګه دې وویشتله. یو کس غریب هلته افغانۍ د هغه را ونیسه، هغه د موټر سایکل نه تیاری جوړې کړي، هغه را ونیسه په دې نو ماشاءالله تیاری پاکستانی پیلوټ ته. یعنی زمونږ تعجب دومره ساده ده او دومره اسانه دي، سړی فکر نشي کوی چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه یو رقابت کوو، پاکستان سره به څنګه رقابت کوو. خو زه فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډېر افسرده دي، او تر ټولو افسرده په دې دي چې طالبانو هغه دعوه چې مونږ درس هم در باندې بند کړلو، جنکۍ مو در باندې بند کړلې، د دې نه علاوه تعلیم هم در باندې بند کړو، خو امن مو درکړو. اوس هغه د امن دعوه هم لاړه، خو دغه حال ده چې روزانه پاکستاني جاټونه په مونږ باندې تیریږي او مونږ هیڅ نشو کوی. بیا وسه ورته ګورو که هغه مو سهار وزنی، کم ماښام وزنی، کم د شپې وزنی، کم شبخانه بمباروي، کم مرکز بمباروي، تمام ټول سرحدي قواوې له منځه ولاړلې، پوستي له منځه ولاړلې، او غلط پالیسیانو په نتیجه کې به نور هم موږ انزوا ته ځو.
یوسف صاحب، مخکل دین چې د پاکستان د څه په لټه کې ده، د طالبانو بدیل غواړي رای وړي یا غواړي رژیم تغییر کړي، په دې اړه روس وبخیت دا راته رسته وکي. دغلته د ترامپ خبرو تک لند تم شي جنما صاحب هم پتا مده. ایران باندې نن برید شو، او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبرو کې دا ونه کړی و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی، او دا غوې د کار چې پر افغانستان بریدونه کړي قدردانی کړي و. پسې مې کی څه روان دی په ټول کې، هدف څه ده؟ ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې، او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده؟
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا، د ایرانی مولا، د زمکو د اسمان پخت، افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک، قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو. له ایران نه د امریکای تار خوشته ده، هغه خپل د اسرائیل ورته ویلي زمانه په څه داري شي، زخو هیڅ هم نه لرم، په معنا په څه ودار شي، یو په دې بو کوي ودار او چې ودرې کې بدلته القاعده را ولا مې بل څوک را ولا، هغه هم امکانات نه لري، هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې ډارېدل او کارونه به مستقیم کول، اوس هغه په ځای په سیمه کې په پاکستان په واسطه باندې کولای شي. او پاکستان ما ډېر ښه پېژني، زما زوب هم پېژني، زما خاور هم پېژني. زه فکر کوم چې تحقیقا د پاکستاني د ایران سره طالبانو حکومت مقایسه کول اصلا قابل مقایسې نه ده. ایران یو قوت ته په سیمه کې یو ایدیالوجي لري، د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده، اوس هم په نړۍ کې پراکسیز یې لرل، تر د څو کلونو پورې اسرائیل غونډه قوت چیلنج کوي، عربي نړۍ چې ډېر زیات مالی قوت لري، پیسې لري، سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته، امریکایانو اډې وي هغه وستلې، نو هغه نه خوب دار لري. زمونږ نه په پسې دوه شو، خو نه تیاره لرو، نه ټانک لرو، او کوم حکومت هم جوړ کړی ده په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرولی هم نشو. ایران خپل انقلاب او خپل ایدیالوجي خیال سوا عراق ته هم یو څه صادره کړی ده، یمن کې هم دی، په سوریه کې هم دی، په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی ده. نو هغوی سره اصلا زمونږ مقایسې نه یو، خو بهرحال د دې جګړې منفي آباد به په دې وي. خو زه فکر کوم چې طالبان پاکستان د رژیم یا د لته کې نه ده، ځکه چې په رژیم په هغه صورت کې څوک غواړي چې هغه حکومت د دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دوی د ستراتیژیکو مفاداتو خلاف آواز پورته کولی شي. دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي، افغان موجوده حکومت نه ستراتیژیکو خطر ورته کولی شي، او دا هم کولی شي کوو غواړي کېدای شي یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ هیبت الله ته ووایي چې یا به ته سلد صلاحیت کېږي، یا به دا کا د منصب پرې دی، یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده، په نیم مرده حالت کې، دغه باندې نړۍ خوشحاله ده او پاکستان ټول زیات خوشاله ده ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي خوانی حکومت یې مقابله نشوي کولای درسته د خپیا هم یو نړیوال سټیج ملرلو یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو عربي نړۍ سره تعلقات لرلو اوس خداسي 400 مر سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل آه او پیغام خپل ځان ته رسول شو بل چاته نشي رسولای نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري منفي فاینټونه به ولري خو په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو تبا نالته به داسې یو رژیم چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به روابط ښه وي خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې کله دې حکومت ته ورسېږي هغو کې تغییر تبدیل لازم کېدی شي هغوی هم ایران هم همدغسې افغانستان غواړي دي همسایه هیواد د افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی د پاره خطر وي لکه ایران چې راکټونه ویلي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی د پاره کوم عملي خطر نشي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زای صاحب ژوندۍ اوسه چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغه کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده عین شاهد دی خو پر حال وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبا صاحب که تاسو ته وایس لکه څنګه چې یوسف زای صاحب پیغامونه وکړه د جګړې ټول هغه کوم تله چې درنه ده د پاکستان طرف ته د کوم امکان چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او د افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربیره چې دیوی کورنۍ ته لسغړي وژل شي وو په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې ما افغانان وژل کیږي افغانان څوک په داسې وضعیت کې څه لار ور پاتې ده؟
وایم غلی سیال اول خو غواړم چې قرمن یوسفزی صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم که پرونه کې تشریف لري. موږ تاسو خو حتی تاسو خبریال هستی خپل پوزیشن لري البته دغه موږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم موږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام یعنی تاسو باور کوي غلی سیال په دغه څه د پاسه څلور کلو کې ماته به د یو نه پوهېږم یو پنځونو تر لاسو مرکزونه یعنې ډېرو پسې مطرحو خلکو نه بلنې راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت زه هر حرکت د ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه در سره یم زما نوم ولیکئ زه نه مشري غواړم نه کوم ریاست غواړم نه کوم وزارت غواړم زه په هغه وطن کې خپل ځم چې هملته یو سرکاتب یا کاتب اوسېږم ما ته کفایت کوي زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې موسیقي مریخ کې موسیقي منظور مې ده نو تاسو مخکې شئ تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ یو نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ د خودخواهي او د دغه کیش د شخصیت پرستی نه تیر شئ د قومونو د فخل جدایی او افتراق نه تیر شئ دغه ژبني مسائل ګوښه کړئ یاو نظریه د افغانستان منافع د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکی بیا وروسته لاړ شي بلې مرحله ته کله چې نظام ایجاد کړ یو قانونمندی رامنځته شو بیا لاړ شي په احزابو تقسیم شي او لاړ شي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې شراکت وکړي یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي کاره جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي راځئ دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګوري خو متاسفانه ګوري چې دغه نسل سره د دې چې یعنی دغه شل کاله سره د دې چې یعنې مثلا تاسو خو او خد راسته رونی مونږ هم لري یعنی خد تولید تاسو غونډه ورستان نور په خلک خو متاسفانه اوس کاری چې داسې پوهو با احساس متحدو افغان افغانیزی خلکو تعداد ډیر زیات نه دی متاسفانه، یا که زیات غلی دی اکتیف نه دی، فعال نه دی متاسفانه. خو فعال څوک دی تاسو وینئ؟ که هغه په سیاسي مجالسو کې دي، که هغه په دغه انټرنیټي فضا کې دي، فعال افراطیان دي، فعال افغان ضد عناصر دي چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام لپاره دوی جوګه نه دي. اوس معلومیږي چې د ډیرو یو ناچیزو مبالغو په مقابل کې دوی خرڅیږي. د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي، ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه او په چې فضای بیخي ملوث کړې ده، او عمل یعنی انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپله وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوري مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک چې سره دې چې مبتذل او مارجنال دواړو پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي. یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو چې افراطیان دي په څنګ کې، بې عقلم دي، اما ډېر خود غرضه، ډېر خود صفته، خود شیفته خلک. دغه راوري تلویزیون کې کښېنئ، کتابونه هم څنګه کې ایښي دي چې هغه افراطي ترین نظریې ورکوي. ښه، یعنی
ولې بخی جنبا صاحب، ولې هغه کسان چې د افغانستان په اوضاع باندې خبر دي او د افغان ملت په درد باندې دوا کېدلی شي چپ دی ښایي چې میدان داسې خلکو ته پاتې لکه څنګه چې تاسو یادونه
کړئ؟ زه نه پوهېږم، یعنی زه کله کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم، او یو چاته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تک انتقاد وکړي لاړې دښمن شولې، یعنی که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي، که نه مخکې د دې چې فکر وکړي چې رښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې، درسره دښمن کېږي. او دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایي او ټول پسان ډېر خود شیفته شوي دي. دا ډېر یو عجیب او غریبه ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لویه فاجعه اوسي کې. او نور خلک چې هغه خلکو چې تاسو اشاره کوي هغوی کله چې دغه فضا ګوري، خو د یو خوا خو هلته په وطن کې د جبر لاندې دي تاسو ګوري، یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس لرو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي هغوی چې دغه فضا ګوري تاسو باور کوئ؟ یعنی زه اوس پخوا به ډېر تلم دغه سپیسو ته، مانه به هلته به بلنه م راکوله چې نیم خبرې م وکړم، اما وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګابي خلک هلته جمعي، او تا نه اوري، تا ته کنزلم کوي او داسې کنزلې درته کوي چې یعنی زه په څو نسلو کې کابلې دا کنزلې ما په وړکتوب کې اورېدلې دي، خو زه هم کنزلې کولی شم. ششقالته ده چا خبره، اما تاسو باور کوئ چې نور نو خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوئ د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسینو ترمنځ یا هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی دی، دغه ډول فکر، دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازه افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل اوسي، آیا د دې تر شا د چا لاس ده؟ که نه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلی دی چې په افغانستان کې په خپله خوښه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي، آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ده؟ که نه دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده.
دری واړه شیان شتون لري اغلی سیال، دغه دری واړه پدیدو ته چې تاسو اشاره وکړه، دغه دری واړه شتون لري. د یو خوا خو بې له شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی عقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي، د افغانستان تخریب کوي. هر څه شی چې افغانستان سره تړاو لري، که هغه تاریخ دی، که هغه فرهنګ دی، که هغه ژبې دي، که هغه خلک دي، که هغه فرهنګ دی، که هغه فلکلور دی، دغه ټول تخریبوي. یعنی دغه شی بیخي د ثابت کې چې دا یا شتون نه لري یا پاتې دی. دا یو د بل خوا ځینې خلک ایدیولوژیک کار کوي هغه سیال او دنن نه کوي. مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه څه د پاسه څلوېښتو کالو کې یو نراتیو د یوې ډلې لخوا چې هغه خارجي سپورتونه درلودل ایجاد شو چې د پښتون ضد و د پښتنو ضد و. کتابونه ولیکل شول، برنامه ولیکل شو، په سلهاو په هزه په زرګونو مقالې ولیکل شولې چې دا د دې خاورې دي، دا یهودان دي، دا د سلیمان کرنه راغلي، دا بسمدان دی، دا پلانې دی چې دا افغانستان نوم ده چې دی راسې دی هسې دی. ما خپله یو هفته مخکې یو کتاب وژباړه هغلی سیال، تاسو به خبر یاست یا نه پوهېږم، تاسو بوخت انسان یاست. لیوال صاحب سره مصاحبه مو کړه په 1908 کال کې د روسیې تزار نمائنده لیگ افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهي دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته چیرې ډېر د شي محترمه نیولې د نکټایي وهله په څنګ کې په شپږ کتابونه مې کړي چې یو یې نه دی لسته تر اخره وایي چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان ورکه او دغه وار په وار په دې تلویزیون کې په هغه تلویزیون کې په هغه تلویزیون کې په دې رادیو کې په هغه اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دغه نراتیوونه دوی د پاسه څلوېښت کاله کار کوي او چې خپل خلک بیخي بیست کړي دي هغه لسیاب دا چې پوښي چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا هغه ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کو چې پوښي چې تاسو پښتنې ریخه زم درو نه اوري تاته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خلک کړي چې دوی ځان سره اوس پجن کی به خو خو دوی منځوي کی خو د بل خو ډیره لوی لنجره منځ ته کی دا سره کوم ته بت تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی او دریم طبعا چې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي هغه لسیال او پاخه خلک نه دي ارادي ضعیف دي نفسونه ضعیف دي ذهنیت ذهني شعور خام دي پوخ ځینې خلک نه پخیږي که هر څومره تاسو سرمایه گذاري پانګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخیږي ځکه چې نو خو نه کیږي هغه آی کیو او ظرفیت هم دومره روسي خل باندې نو پامیم کوم نه دي تاسو سره نو هیواد کې دا درې ولو په دې دوه سره موږ غل ورو خو یو چې خلک باید ځان دغه د انزوان راو کا کی نور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکي بل لار نه لرو کنه خو نو یعنی دا هم تاسو ته وایم د یو کس چې نن یو د درې سبا یې په دغه ډیپلوماسي په دې دیالیزو کې تیر کړي دي زه په دې پوهېږم ماته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنی که لږ تر لږه دغه درې زره کاله تاسو ونیسئ د یعنې وخت ډېره مضبوطه امپراتوري وه په دې اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر صغیرې آسیا پورې لمنه اوږده وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه و داخلي جنجالونه و د روم د امپراتوري فساد و فسق و پکې په فوقاني رهبري کې امپراتوري د منځه لاړه یعنی دولتونه د منځه ځي که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دغه نامعلومه جهاد سره چې هغه د خواجه آصف وویل چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه وو چې موږ کول د فلاني او بسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سر ګریوان کې نه شودو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چتر دی زموږ عزت دی ته چېرته مثلا یو انسان چېرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کیږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تباهی په دنیا کې به یو ډله به دې هلته وي بله به ډله ډله به د ټیټ او پاره کې بېکوره بېګوره بې هر شی. نو که دغه توان پیدا نه شي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نه شي، زه تر اوسه پورې خوشبین یم. ولې بسیار په دې ملت کې هغه پشنری چې شته ده، هغه یعنی یو والیتوب پکې لا پاتې دی چې دی راپاڅېږي او د خپل کور هم ساتي، خپل عزت هم هغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي. او دې کې بېله جنسیته هم زمونږ خویندې او هم زمونږ نارینه ټول باید خپل سهم ونیسو بې د ترسه په ټول جرات. بله لاره نه لرو که نه، بله لاره نو فقط تباهي ده.
فکر کوي په لنډو کې راته وایاست چې جګړه به وغځېږي؟
بدون شک چې بله شکه چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړ شوې ده. پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي. بیا هم وایم چې متاسفانه چې طالب ونه شو کړی چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کړي. مون خو ورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو هم دې ته ورسوم چې دغه کار چې تاسو کوئ دا قهقره دی، مه کوئ داسې. یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای؟ په څه ترتیب هم دی ته؟ خو په تلویزیون کښې م ورته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوې په مختلفو محافلو کې، خو دا خلک نه اوري. د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري، مسلکي خلکو غږ نه اوري. دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزي صاحب وویل یو غلام د غلامانو په مونږ باندې امر و نهي کوي، زما وطن بمباردوي، زما تاریخ د منځه وړي. تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغسې اوسېږي لکه د پښتونخوا ډېری پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي، نه په خپل ژبې حاکم دي، نه په خپل فرهنګ حاکم دي، نه په خپل فلکلور حاکم دي. دغه اوس په وزیرستانو کښې تاسو فکر وکړي اغلې سیال، انټرنټ نشته، پښتو ژبه مکتبونه نشته، پوهنتونونه په پښتو ژبه نشته. عین حالت به راځي افغانستان باندې که افغانستان خلک مقاومت ونه کړي او دا طالب په هوش را نه شي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نه کېږي. ته ټول شیان د منځه وړې، ته د سره څوک مسلمان کوي هغه هم دغسې یو کلیوالي بېرته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې. ما مسلمانه یې، زما ټول نیکګان او اناګانې ټولې مسلمانې وې، ډېر پاک خلک وو، مقدس خلک وو. داسې ستاسو د بل په اعتدال کښې ژوند کوو، ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بېګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې. تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بېچاره خلک چې هلته دي هغه خو دې دغه دې قرباني کړل. اوس د یو کورنۍ نه چې په لسهاوو کس د منځه شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ ته که پاکستان نه سې، زه بیا تا ستا غاړه نیسم او زه دې بیا پرېږدم؟ نه، دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې حالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي، مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پېژنئ په همدې هڅه کښې یاستو چې دغه فاجعه ودرېږي. د مختلفو هېوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کېږو چې دې شي مخنیوی وشي، د پاکستان د هژمونۍ د دغه ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوی وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي دی، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان کورودان جان باصاحب لتا سی ام درنګه ل سمي يوسف سي او زموږه هغه مل مچونه توانی د خبرونه کې سره ګډونو کې کور مودان اوریدونکو لتا سی مننه تر بل پروگرام چې په اساس چوپړ کازري کو تاسو ټول په یو بخن کې خدای تعالی سپارم ښه وخت